کې وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې چې د امیر احمد صفی په تخنیکي همکاري خبريږي، او ری چې د کابل پروسې نړیوال کانفرنس نن د افغان حکومت په کوربتو پیلېږي چې د افغانستان په سولې او ثبات باندې په کې خبري وشي. په همدې اړوند به تاسو ته مرکې هم ولرو، او همدارز به له خپل خبریال سره په کابل کې د دې روډیو له خبریال سره هم تماس ونیسو، څو د کابل د وروستي وضعیت په اړه هم له موږ سره خبري وکړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د کابل پروسې نننی نړیوال کانفرنس لپاره د سباندې شلو هیوادونو استازي او د ځینو سازمانونو لوړپوړي غړي کابل ته تللي دي. د سوریې په غوطه کې د سختو جګړو شاهده د پرون د بشري مرستو د رسولو لپاره له بندي سره سره هم د هوایي او ځمکني بریدونو راپور ورکړل شو، او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د یوې تمرینی لوبې په ګټلو پیل کړې. پوره خبرونه. د نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو استازي نن د کابل د پروسې په نوم کانفرنس کې د افغانستان په سوله او ثبات خبرې کوي. د کابل په نننۍ غونډه کې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سربېره پاکستان، هندوستان، ایران، روسیه، امریکا، چین او جاپان او د ملګرو ملتونو او ناټو په شمول د دیرشو د یو شمېر نړیوالو ادارو استازي برخه لري. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د ولسمشر سلاکاره لیسا کورتس په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلې. نوموړي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنو وروسته کابل ته تللې ده. میرمن کورتس چې د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي او مرکزي اسیا څنګه مشره هم ده، پرونې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره خبرې کړې، او ویلې دي چې امریکایي چارواکي د افغانستان له سولې څخه د امریکا په ملاتړ ټینګار کوي، او د کابل کانفرنس د سولې برخه کې د لارې د یوې عملي نقشې د وړاندې کولو لپاره مهم دی. بلخوا په کابل کې د افغانستان، امریکا او هندوستان لوړپوړو ډیپلوماتانو د سې شمې په ورځ په خپلو کې یوه درې اړخیزه غونډه وکړه. دوی د تجارت، انرژي او اقتصاد برخو کې سره خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې په دې درې اړخیزه غونډه کې د امریکا د هیات مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لومړي سلاکار میرمن الیس ویلز او د هندوستان د هیات مشري د پاک میتال کوله. په داسې حال کې چې د افغانستان د هیات مشري حکمت خلیل کرزي په غاړه درلوده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا ته په دویمه تمرینی لوبه کې له هالند سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له ویست انډیز نه یوه تمرینی لوبه وګټله. افغانستان په پرونی تمرینی لوبه کې په 15 اورونو کې 133 منډې وکړلې. د لوبې د ځنډ په خاطر لوبه 130 منډو ته راکمه شوله، خو ویست انډیز لوبډلې 130 منډې پوره نه کړې. په 110 لوبغاړو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. افغانستان لپاره په پرونی لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي دولت زدران 4، راشد خان 2، شرف الدین اشرف 2، او محمد نبی او شاپور زدران 1 یو وکټه واخیسته. تمه ده د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې رسمي لوبې چې د غوراوي جام په لړ کې دي او هدف یې د 2019 کال نړیوال جام ته وتل دي، د مارچ په 4 له سکاتلند سره پیل شي. د داعش وسلوالو د ننګرهار په ولایت کې یو سړی سنگسار کړی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ترلاسه کړل شویو عکسونو او د داعش د بیان لمخې وایي دا کس د وزیرو په تنګي کې سنگسار شوی. د سنگسار شوی کس د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. چارواکو هم تر اوسه دغه پیښه نه ده تایید کړې. ورزو د نړۍ خبرونه ته، د سوریې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه د بشري مرستو لپاره د اوربند لومړی ورځ له تاوتریخوالي او هغه شکایتونو سره مله وه چې وایي په جګړه او بریدونو کې دا توقف د مرستو د رسولو او د ملکي ټپیانو د ایستلو لپاره ډیر لنډ دی. د سې شنبې په ورځ تر هغې لږ وروسته چې د روسیې لخوا 15 ساعته اوربند عملي شو، د غوطه له محاصره شوې سیمې د هوایي بریدونو، توغندیو او توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شول. په سوریه کې فعالان وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د تا په ختیځ کې یو شمېر هوایي بریدونه او د توپونو ډزې کړې دي. موسکو او دمشق یاغیان تورنوي چې راکټونه توغوي او وایي د ولسي خلکو لپاره لار پرانیستي او څو لسیمې ووځي. ملګرو ملتونو ویلي روانې جګړې د بشري مرستو رسول ناممکنه کړې دي. په زرګونو مقدونیایانو پرون په پایتخت سکوپیه کې د دې هیواد د نوم د احتمالي بدلون پر ضد لاریون وکړ. یونان له مقدونیا سره له اوږدې مودې راهیسې د دې هیواد پر نوم کړکیچ لري. دا لاریون چې یو شمېر مدني بنسټونو تنظیم کړی و، پکې د سړې هوا او واورې سربیره زرګونو خلکو برخه اخیستې وه چې ډېرو یې د مقدونیا د بیرغ پر رنګ رنګ شوې چترۍ پر ځان نیولې او د ژوندۍ د یوې مقدونیا او ژوندي د یوې مقدونیایان شعارونه یې ورکول. مظاهره چانو د یونان او مقدونیا د حکومتونو ترمنځ د هغه روانو خبرو اترو د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه وکړه چې د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو اوږدو کړکېچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ روانې دي. او سره له دې چې د ترکیې لخوا د چک جمهوریت څخه د سوریې د کردانو د مشر د ورسپارلو غوښتنه شوې وه، په پراګ کې یوې محکمې د دې شخص د خوشې کېدو امر کړی دی. د محکمې له حکم وروسته د چک جمهوریت چارواکو د سوریې د کردانو مشر صالح مسلم څو ورځې مخکې په پراګ کې نیولی و له توقف خوشې کړ. تر دې مخکې ترکیې له چک جمهوریت غوښتي وو چې د سوریې د ډیموکراتیک اتحاد د ګوند PYD دا پخوانی مشر دی ورسپاري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلي مسلم کې که هر هیواد ته ولاړ شي انقره به تعقیب ته ادامه ورکړي. د ترکیې د صدر اعظم رسیل ویلي د صالح مسلم د خوشې کېدو پریکړه سیاسي وه او دا یې په څرګنده د ترهګرۍ ملاتړ بللی. نوموړي زیاته کړه چې دا د پراګ او انقرې پر اړیکو منفي اغېز وکړي. ازادي رادیو ته غواګست. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د په کوربتوب نن د کابل پروسه نړیوال کانفرانس په کابل کې پیلېږي او هدف یې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې بحث دی.
در نشست دوم پروسه کابل قرار است دولت افغانستان دیدگاه جامعه و طرح همه جانبی خود برای صلح به شریک بسازد.
په داسې حال کې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ سټرینګلتیا دوام لري، د امریکا د ولسمشر یوې سلاکارې ویلي هیواد یې له پاکستان سره د نویو اړیکو رامنځته کولو په هڅه کې دی. د پروګرام په دویمه برخه کې به هم تاسو ته د ازادي اوریدونکو نوې اونیزه خبرونه وړاندې کړو.
السلام علیکم، دا خپلی پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا ټول افغانان څخه هیله لرم چې هر افغان
د ازادي اوریدونکو په دغه پروګرام کې ګڼو خلکو موږ ته د خپلو شکایتونو خبرو په اړه باندې میسجونه را لېږلي دي. د پروګرام په لومړۍ نیمای کې د افغانستان په کوربه توپ د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو ته تحلیلي مرکه هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل د پروسې په نننۍ غونډه کې به د سولې لپاره خپل پراخ لیدلوری او هر اړخیزه طرحه د نړیوالې ټولنې له استازیو سره شریکه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د کابل د پروسې په پخواني کانفرنس کې د سولې لپاره په ملاتړ ټینګار شوی، خو په دې کانفرنس کې به چې نن جوړیږي د سولې د طرحې په جزئیاتو خبرې کیږي. د کابل پروسې په نننۍ غونډه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي برخه لري. په اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
افغان چارواکي ویلي وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د قید او شرط پرته د افغان حکومت چمتووالی په دې برخه کې د واضح طرح وړاندې کول او د پاکستان سره دولت په دولت د خبرو اترو وړاندیز هغه څه دي چې د کابل د پروسې د دویم کانفرنس یې له لومړني هغه متفاوته کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل د 2018 میلادي کال د جون په شپږمه نیټه د کابل د پروسې لومړۍ غونډه یو بریالی پایلو. د نوموړي په وینا په هغه غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د سولې هڅې باید د افغانستان په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. ښاغلي مستغني زیاته کړه
حالا در نشست دوم پروسې کابل قرار است دولت
شکیب مستغني وایي خو اوس د کابل د پروسې په دویمه غونډه کې ټاکل شوی افغان دولت د سولې په اړه په بحثونو کې د افغانستان د سولې په اړه خپلو نړیوالو شریکانو ته خپل پراخ لیدلوری او هر اړخیزه طرحه وړاندې کړي. تر دې مخکې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي و چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته چمتو دي. د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د ولسمشر د دفتر د رئیس مرستیال محمد هارون چخنسوري د سه شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، د کابل پروسې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره او پاکستان سره د دولت په دولت خبرو لپاره روښانه واضحه طرحې وړاندې شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې له پاکستان سره خبري؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب بستغنی وایي د کابل د پروسې دواړه بحثونه هغه که د سولې په اړه دي او که د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه د پاکستان رښتینې او صادقانه همکارۍ ته اړتیا لري. که څه هم افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره بې قید و شرطه د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی، خو طالبانو تر اوسه داسې کوم ډاډ نه دی ورکړی. البته په یوه نوې خبر پاڼه کې وسلوالو طالبانو یو وار بیا د قطر د دفتر له لارې له امریکا سره د افغانستان د سولې لپاره د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه کړې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي سوله د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ خبرې وشي. خاغلی مستغنی وایي د سولې بهیر هغه مهال بریالی کیدای شي چې یو بین الافغاني بهیر وي او مشري او مالکیت یې د افغانانو وي.
په عین
حال کې رپورټونه وایي چې د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون لپاره لا دمخه کابل ته د بیلابیلو هیوادونو هیئتونه رسیدلی دي. تمه کیږي چې د دې کانفرانس ګډونوال به د سولې لپاره د افغان حکومت د ترهم ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو ته غوږ تاسو د رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ سبا او اف ام 13.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو په نننۍ ځنګړیو خبرونو کې بعد کابل د پروسې په اړه باندې تاسو ته نور هم توضیحات وړاندې شي. د کابل پروسې نړیوال کانفرنس نن د کابل په کوربتوب پیلېږي. تمه ده په څو ساعتونو کې دغه کانفرنس پیل شي او د شاوخوا 15 هیوادونو استازي دغه کانفرنس ته راغلي دي څو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې خپل نظریات له ګډونوالو سره شریک کړي. د افغانستان جمهور رئیس ویلی دی په دغه کانفرنس کې به د افغانستان حکومت له خوا له طالبانو سره د خبرو همدارز له وسل پاکستان سره د مخامخ خبرو په اړه باندې دوه طرحې د دغه کانفرنس ګډونوالو ته وړاندې شي او تم د خپل ولسمشر دغه طرحه وړاندې کړي. د کابل د پروسې د نننی کانفرنس په اړه باندې مو مخکې له د کابل پانتون له استاد پوهاند ودیر صافی سره خبرې کړې وي. د پوهاند ودیر صافی سره مې په مرکه کې لومړی لاغنه وپوښتل چې د کابل د نننی کانفرنس په لړ کې بعد د افغان حکومت له خوا له طالبانو سره د خبرو د طرحې وړاندې کول څومره مهم وي. هغه داسې وویل،
تجربونه په لاس راوړلو سره د ولسمشر داسې یو طرحه وړاندې کړي چې ټولو جانبو ته د قبول وړي او لاره د آینده سولې دپاره هواره کړي، او که دا اجماع د دې هېوادو چې راټولېږي پرې باندې راغله، امید ده چې یو مثبت ګام د سولې په طرف واخلي.
ښاغلی صفی، د افغانستان حکومت له خوا نه شاوخوا 15 هیوادونه دغه کانفرنس ته رابلل شوي دي. په خپله د دغه خلکو راتګ څومره د دغه کانفرنس اهمیت لوړوي او څومره به یو قوي دریز نه خبرې وشي نن؟
بالکل، خبره خدا ده چې تر اوسه پورې دومره هیوادونه چې په افغانستان کې سوله غواړي عملي ګامونه تر اوسه پورې د مثبتې خوا ته یو هم نه دي اخیستي. یا جګړه ده، یا د کوهش ده، یا اظهار د څه هیله ده چې سوله باید راشي. نو امید ده چې دا ټولو هیوادونه چې راځي او دا یو اجماع د منطقوي جوړوي، نو دا به ډېر مثبت وړاندیزونه عملي کړنلارې د سولې ته د رسېدو په خاطر باندې د مخالفینو او هغه چا دپاره چې مخالفین ته پوهوي په منطقه کې وړاندې کړي چې ټولو د قناعت وړ اوسي او دا د اهمیت د وړ داسې یو کانفرنس دی. او په آینده کې هم هغه څوک چې جنګېږي د همدومره هیوادو د موجودیت د امله ځان ګرام بولي چې باید د سولې خواته لاره واره شي، نه دا چې جګړه تر اخره پورې دوام وکړي.
استاد، د افغان حکومت له خوا نه به د مخالفینو یا وسلوالو طالبانو چې د دوی عمده مخالف دی، له دوی سره د خبرو د وړاندیز تر څنګ به پاکستان ته هم د دولت له دولت سره د خبرو د وړاندیز یو بسته وړاندې کړي، فکر کوي په خپله دغه د افغانستان له خوا نه دغه طرحه وړاندې کول څومره د پاکستان دریز کمزوری کوي؟ ځکه چې پاکستان باید له افغانستان سره خبرې وکړي په دې مسایلو کې.
بله، پاکستان خو اصلا لوبه ډېره بایللې ده. دوی صرف خپل ملي منافع سنجولي او د نړیوالو حقوقو د لحاظ متقابله هیواد یا د بل نړیوال شخصیت هیواد چې مستقل هیواد دی ګاونډی دی لکه افغانستان دې ملي منافعو ته قطعاً پام نه دی درلودلی تر اوسه پورې. همدغه ده چې دریځ ناکامه شوی دی او خپل هم انزوا ته نږدې شوی یا شاید عدې موجودیت ته خطر دی. که دا ټول اجماع د منطقوي هیوادو رای شي هغه مکلف دی چې لاره ونیسي خبرو ته کښېني او د افغانستان مخالفین یا راواستوي یا یې د پاکستان نه وپاسي.
یو څه په آخر کې غواړم وپوښتم چې اوس وخت نړیوال سیاستونه په سیمه کې تغییر شوي دي، فکر کوي دغه به هم مرسته وکړي که څنګه؟ ځکه چې د افغانستان لپاره خو د سولې هڅې له 2010 کال راهیسې را پیل شوي دي، په میلیونونه ډالر یې پرې مصرف کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي. فکر کوي چې آیا واقعا دغه غوښتنه د افغانانو به په داسې کنفرانسونو ترسره شي که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې کنفرانسونه واضح خبره ده چې اول دلی دوام دلی لطم دلی شاید یو کال که نتیجه ورنه کی، مگر که لاره آواره کی ده سوری ده پاره پا طور ده مثال یا اربان دوره سیگی سره یا موافقه دوره سیگی که نور واجنه بس ده نور چه به هر سم و شرایط ده خواه ده خواهی اگو بانده که ده شی کلونه که ده شی میاشته او موده دیره تیره شی در سوری دوره سیگی. مهمه امه اقنام ده که اولی خودل کیجی او دوی یا اربان تا سره رسیگی. نو فکر کنم چی جانب مقابل هم اوس دی قناعت تا رسیده ده که نالی نه پاکستان هنه هیوادونه نه ایران هنه هیوادونه نه نور هیوادونه پریدی که دوی تا وصله ورکی او دوی خودل هم نرشی ده افغانستان دی حکومت پزاول ده پارا فعالیتو که
د کابل پانتون د استاد ودیر صافی خبری مو اوریدی چې د کابل د نننی کانفرنس په اړه باندې خپل تحلیل شریکه وی ویل چې له افغان حکومت لوري به طالبانو سره د خبرو د طرح وړاندې کول مثبت پایلې ولري او هغه هم در اصل خو د چې دغه هیوادونو راتګ به د هغه هیوادونو خلکو لاسونه لاند کړي چې نه غواړي د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. د صدر وروي خبريال حدیث پردیس هم داشې بعد کابل استودیو کې له هغه سره به د کابل د پروسې د پایل په اړه باندې خبرې وکړو. پردې صاحب، تازه جزئیات څه دي اوس چې په کابل کې شاوخوا 8:30 بجې را نږدې کیدونکې دي کانفرنس په 2 بجو دقیقا پیل شي او د څومره کسانو د راتګ په اړه باندې خبره شوې؟
بله سالکزی صاحب، تر اوسه پورې کانفرنس نه دی پیل شوی او تمه ده چې یعنی هغه معلومات چې د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر له رسنیو سره شریک کړي وو 9 بجې کانفرنس پیلېدو نیټه یې ښودلې وه. خو نن په افغانستان کې د هوت 9 البته د افغان ځواکونو ورځ هم ده، نو یو څه مصروفیتونه هلته هم شته دي او کیدای شي په هغه خپل وخت باندې چې 9 بجې وي دغه کانفرنس پیل نه شي، لږ به په ځنډ پیلېږي. او د میلمنو په رابطه باندې د څه باندې 16 هیوادونو استازي باصلاحیته استازي د افغان حکومت په خبر البته دا را رسیدلی دي کابل ته او تمه ده چې دغه ناسته به یعنی نن پیل شي، اما دقیق وخت چې په 2 بجو به پیلېږي تر اوسه پورې په دې رابطه باندې دقیق معلومات نشته. سنګزیسي،
بله تاسو چې کله دفتر ته راتلئ په لارو کې څنګه حالات او ترتیبات څنګه وو د دې په اړه باندې راتوئ؟
بله، جدی امنیتی تدابیر نیول شوی دی. د نورو ورځو په پرتله باندې په کابل کې ډیر امنیتی ځواکونه تر سترګو کېږي او هغه مهمو ځایونو ته چې کومې لارې ورغلي دي هغه په کامله توګه بند دي، تړل شوي دي او هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي. او په نورو ساحو کې هغه د کابل په 4 دروازو کې او په نورو نقطو کې چیک پوینټونه شته دي د افغان ځواکونو په منظمه توګه هر څوک چیک کېږي. او یعنی د دغه کانفرنس لپاره جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دي او د خلکو ګڼګونه هم د نورو ورځو په پرتله باندې خلک نشته په خار کې. او دا هم باید ویم چې نن البته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کابل کې رخصتی اعلان کړې وه، او د دغه رخصتۍ یو عمده دلیل هم همدغه کانفرانس و چې مهمې لارې تړل شوې دي، نو خلک ګڼه ګوڼه هم کمه ده او امنیتي ځواکونه د نورو ورځو په پرتله په هر ځای کې د هر واټ کې ډېر ترسترو کېږي. سنک ځای صاحب،
بله ډېره زیاته مننه کوم. حدیث پردي سو چې د کابل د پروسې د پیل په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول، ویل چې چارواکو ویلي 9 بجې به دغه کانفرانس پیلېږي او د څه باندې 16 هیوادونو استازي هم دغه کانفرانس ته راغلي دي. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه چې موږ ته د ټلیفون له لارې زنګ والی او غږونه یې ثبت کړي دي د کابل پروسې په اړه باندې اورو.
څنګه چې د افغانستان حکومت ورته کابل پروسې په معمول باندې یو کانفرانس رابللی ده او دغه الدانا او نقشه اچوي تر څو د طالبانو سره یو سولحې ته ورسېږي. زه وایم چې دا ډول پروګرامونه، دا ډول غونډې به کومه نتیجه ونه کړي چې اصلي ټکی وپلټنه هغه دا چې د طالبانو سره د سولحې لپاره دوه شرطونه باید ضرور هغه دغه ټکی د یو ابو خارجانو وتل یا د هغوی د محلي ټاکنه.
السلام علیکم، زه مظلوم د بدرس ولایت څخه رسول صلی الله علیه وسلم د ژړې غونډې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. کله نو د لوړو مقاماتو څخه دغه د شدغه سبا غونډه چې جوړیږي چې خصوصا د طالبانو سره خبرې وکړي، دوی ولې په پاکستان کې ستړي یا په بل دولت کې ستړي چې خود به خود افغانان سره جوړ شي، بیا د ټوله دنیا لاس زده.
د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو په مقالو باندې احمد شیبر تبصره لیکلې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ریچارډ کوهن په قلم مقاله خپره کړې ده. د مقالې سرلیک ته امریکا باید همدا اوس له افغانستان ووزي. د مقالې په یوې برخه کې لیکوال لیکي که امریکایان ووزي طالبان به بریالي شي چې هیڅوک داسې څه نه غواړي، خو لیکوال د دې سربیره د ویتنام جګړې ته اشاره کوي. له دغه هېواده امریکایي ځواکونه په 1990 کال کې ووتل. د لیکوال په وینا د امریکا د پریکړې هغه ویتنامیان له ستونزو سره مخامخ کړل چې امریکایي پلاوه وو. وړاندې راغلي آخر به هغه څه کوو چې باید کړي مو وای. دا د لیکوال کوهن نظر دی، خو د جګپوریو امریکایانو نظر له دې سره توپیر لري. مثلا په ناټو کې د امریکا سفیر بیلی هاچسون چې تازه د افغانستان له سفره ستون شوی وایي دوی به پرې نشتي چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي. تر جمهوري ریاست مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د افغانستان ماموریت له ناورینه ډک بللی وو او له دغه هېواده د پوځیانو د وتلو خبره کړې وه. خو د تیر کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره چې کله ستراتیژي اعلان کړه، په هغې کې څرګنده کړه چې امریکایي ځواکونه به له دغه هېواده د مهال ویش له مخې ونوزي، شرایطو او زمان ته له کتو سره سم به ووزي. یوې بلې خپرونې بیا د افغانستان د چارواکو د خپل منځي ستونزو مسله راخیستې ده. ډیپلومات خپرونې په دې اړه د عطا محمد نور مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې درغلیو ته اشاره شوې ده. د لیکوال په وینا له درغلیو ډک د انتخابات د اشرف غني په ګټه شول، د هغه چا په ګټه چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته کابل ته راغی او د دې ټولنې له واقعیتونو سره د نور په وینا سم آشنا نه دی. په مقاله کې بیا د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو خبره یاده شوې ده چې د لیکوال په باور په دې حکومت کې د جمعیت په استازیتوب ډاکټر عبدالله عبدالله برخه اخیستې ده. د جمعیت اسلامي اجرایي رئیس وړاندې لیکي چې د ملي وحدت د حکومت د تشکیل پر مهال زموږ ټینګار پر دې و چې مرکزي سیاسي سیستم بدل شي، د اداري فساد پر ضد مبارزه وشي، د فقر مخه ونیول شي او له هغو طالبانو سره سیاسي جوړجاړي ته ورسیږو چې سوله غواړي. په مقاله کې بیا راغلي دي چې اشرف غني د داسې ولسمشر په توګه کار پیل کړ چې له اساسي قانون سره سم تعریف شوی دی، حال دا چې دی د ملي وحدت د حکومت مشر دی. اته محمد نور د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کاوه او د اشرف غني مخالف و. د تیر میلادي کال په وروستیو کې ولسمشر اشرف غني اعلان وکړ چې د ښاغلي نور استعفا یې د بلخ د والي په توګه منظور کړې ده او انجینر محمد داود د هغه پر ځای د بلخ والي وټاکه. خو تر اوسه د ارګ او د اته محمد نور ترمنځ لانجه نه ده هواره شوې او اته محمد نور ټینګار کوي چې دی والي دی.
ازادي رادیو ته غواګیست په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او اف ام 13.15 باندې زموږ خبرونه اوریدلای شي. په داسې حال کې چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، د امریکا د ولسمشر یوې سلاکاري ویلي هیواد له پاکستان سره د نوې اړیکو درامنځته کولو په هڅه کې دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت دا خبره د امریکا د ولسمشر د یوې سلاکاري او د دې هیواد د ملي امنیت په شورا کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د څانګې د مشر لیزا کورټس له خولې کړې ده. نوموړي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په کتنو یو وار بیا په دې هیواد کې د تراګرو د پټنځایونو موضوع هم یاده کړې ده. په اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د ولسمشر ترامپ یوې لوړ پوړې سلاکاري پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې واشنگتن له اسلام آباد سره د نوو اړیکو غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په وروستیو کې اړیکې ترنګلې شوې دي. رویټرز خبري اژانس وایي د امریکا د ولسمشر سلاکاري لیزا کورټس پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې امریکایي چارواکي د ترهګرو د تمویل په مخنیوي کې د پاکستاني چارواکو ناکافي اقدامات بولي. امریکا او پاکستان چې پخواني متحدان دي، تیره اونۍ یو وار بیا اړیکې وروسته لاغې نورې هم خړې شوې چې امریکا په نړۍ کې د پیسو د څار د یو نړیوال سازمان غړي هیوادونه وهڅول څو پاکستان په هغه لیست کې شامل کړي چې د ترهګرو د تمویل د مخنیوي لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د ولسمشر ترامپ د دې لوړ پوړي سلاکاري له خولې وایي امریکا غواړي چې د پاکستان سره نوې اړیکې د هغه ترهګرو ډلو پر ضد چې د سیمې ثبات او امنیت ته یې ګواښ پېښ کړی د یوې مشترکې مبارزې پر بنسټ رامنځته کړي. د امریکا د سفارت خبرپاڼه د میرمن کورټس له خولې زیاتوي چې دا اړیکې به همدارنګه د یو امن او سوله ییز افغانستان لپاره په یو شریک لیدلوري هم ولاړې وي. واشنگتن اسلام آباد تورنوي چې د حقاني شبکې په شمول یو شمېر هغو وسلوالو ډلو ته یې خوندي پټنځایونه برابر کړي چې په ګاونډي افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا دعوی رد کړې وای پر خپل خاورې پرله پسې د وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په خپل خبرپاڼه کې زیاته کړې چې د ولسمشر ترامپ د سلاکاري د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل څو په خپل خاورې د حقاني شبکې او نورو ترهګرو موجودیت پای ته ورسوي. میرمن کورټس له پاکستاني چارواکو سره د ترهګرو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د پاکستان د کنټرول په نشټوالي هم د واشنگتن اندېښنې شریکې کړې دي. لویدیځ هیوادونه وایي چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د خوړو خوندیتوب او د خوارځواکۍ د کچې ټیټوالی په هیواد کې د لوګي او بېوزلۍ مخه نیسي. د عامه روغتیا وزارت د عامه تغذیه رئیس همایون لودین ازادي راډیو ته وویل لا هم په هیواد کې د خلکو د پام وړ برخه د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي چې عمده لامل یې خوندي خوړو ته د خلکو نه لاسرسی او بېکاري ده. اخوا د افغانستان د وزیرانو شورا دارالانشا رئیس نصرالله ارسلایي وایي د خوړو د خوندیتوب او تغذیه لپاره چې کوم پروګرام د افغانستان حکومت 1490 لمریز کال د میزان میاشت رئیس پیل کړه په پلي کېدو سره به په هیواد کې د فقر کچه تر ډیره راټیټه شي. نور حال د وصل وسال پر ریپورت کې.
افغان حکومت په داسې حال کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیه د ملي ایجنډا پلي کولو لپاره هڅې پیل کړي چې لا هم په هیواد کې 90% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د عامه تغذیه رئیس همایون لودین ازادي راډیو ته وویل خوندي خوړو ته نه لاسرسی او خوارځواکۍ د دې لامل شوي چې په هیواد کې د فقر کچه لوړه شي.
خوارځواکۍ کچه څومره لوړیږي، فقر جګیږي، څومره چې د خوارځواکۍ کچه راښکته کیږي، څومره چې کمخونی راښکته کیږي او څومره چې د خلکو لاسرسی او د اخیستلو توانایي
خغل لودین وای د هیواد 1.5% وګړي اوس مهال خوندي خوړو ته لاسرسی لري چې لامل یې په ډول ډول ناروغي وخت شوي. نو موړی وای اوس مهال 1.5% ماشومان په مزمن خوارځواکۍ او 1.5% ماشومان او 1.5% میندې د وینې لکموالي سره مخ دي. په افغانستان کې روانې جنگ جګړې، نامنې ټولنیزې ستونزې، د کارټیټ ظرفیتونه، له هېواده د پانګې تېښته او په حکومتي ادارو کې شته فساد د بیکاري لامل شوي چې بېوزلۍ او فقر ته لار هواره کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشأ رئیس وایي افغان حکومت په هېواد کې د فقر او بېوزلۍ د ختمولو لپاره د روان کال د میزان میاشتې راهیسې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي پروګرام پیل کړی دی. د دې شورا رئیس نصرالله ارسلی د سه شنبه پورس په کابل کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیه د ملي جنډا په پلي کولو کې د دینی عالمانو ونډې په نوم جوړ شوي پروګرام ته وویل
با توجه به آمار بلند
دی. وایي افغان حکومت په هیواد کې د لوږې او خوارځواکۍ لوړې او د اندېښنې وړ فیصدۍ ته په کتو چې د هیوادوالو د فزیکي، جسمي او رواني ودې د مخنیوي لامل کېږي، د دې موضوع اهمیت ته په کتو دغه ملي مسلې ته د رسیدنې په هدف د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي جنډا پیل کړه.
ای معزل ملی رسما افتتاح و راهاندازی نمود.
خغل ارسلای وای د دغه ملی جنډا په پلی کې دوسر به تر ډیره په هیواد کې د لوګي او خوارځواکۍ کچه راټیټه شي. د پداسیال کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د افغانستان د وګړو په شمیر کې هر کال په داسیال کې 3% زیاتوالی راځي چې دغه هیواد په کلنی ډول 0.15% اقتصادي وده لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ته ورځو. د نړۍ د شاوخوا 25 هیوادونو استازي نن د کابل د پروسی په نوم کانفرنس کې د افغانستان په سوله او ثبات خبرې کوي. د کابل په نننۍ غونډه کې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سربیره پاکستان، هندوستان، ایران، روسیا، امریکا، چین، جاپان او د ملګرو ملتونو او ناټو په شمول د یو شمېر نړیوالو ادارو استازي برخه لري. اخو په کابل کې د افغانستان، امریکا او هندوستان لوړپوړو ډیپلوماټانو د سه شنبې پورس خپلو کې یو درې اړخیزه غونډه وکړه. دوی د انرژي، تجارت او اقتصاد برخو کې په همکارۍ خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا په دویمه تمرینی لوبه کې له هالند سره مخ شي. افغان لوبډلې پرون د ویست انډیز لوبډلې ته ماته ورکړه. د دایښ وسلوالو د ننګرهار په ولایت کې یو سړی سنگسار کړی دی. د ریپورتونو په اساس دغه کس د وزیرو په تنګی کې سنگسار شوی. د سوریې په ختیځ کې د یغیانو تر ولکې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه د بشري مرستو لپاره د اوربند لومړی ورځ له تاوتریخوالي او هغه شکایتونو سره مل و چې وایي په جګړه او بریدونو کې دا توقف د مرستو رسولو او د ملکي ټپیانو د ایستلو لپاره ډیر لنډ دی. په زرګونو کسانو پرون د مقدونیه په پایتخت سکوپیه کې د دې هیواد د نوم د احتمالي بدلون پر ضد لاریون وکړ. او سره لدی چې ترکیه د چک جمهوریت څخه د سوریې د کوردانو د مشر د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، په پراګ کې یوې محکمې د دې شخص د خوشې کېدو امر کړی دی. ارانه چې ازادي راډیو ته غوږ استاد دی، راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه ځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په کونړ ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له 300 زیات د غوښینو چرګانو د روزلو فارمونه جوړ کړي دي چې شاوخوا 3000 کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. د کونړ د چارواکو په خبره له شاوخوا دغه فارمونو نه د ولکو په حدود کې چرګان تر اوسه پورې مارکیټ ته عرضه شوې دي، خو فارم لرونکي بیا وایي چې ډیری وختونه د تاوان سره مخ وي. په دې اړه رحلا انوري یو ریپورت جوړ کړی چې د همدې ریپورت په خبرېدو سره به دغه پروگرام دغه برخه پایته ورسیږي. تر په پاتې برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونیزه نوې خبرونه تاسو ته وړاندې شي.
د کونړ والی وحید الله کلمزی د سی شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل ولایت د تیرو کلونو په پرتله په هر برخه کې پرمختګ کړی چې یوازې د غوښینو چرګانو د روزلو له 300 زیات فارمونه پکې جوړ شوي دي.
مرغداري یا د چرګانو د روزنې په برخه کې لله الحم 302 فارمونه موږ په کونړ کې لرو چې تقریبا کلنی تولید د دې د چرګوړو تقریبا د اولکو په شاوخوا کې دی. د 3000 په شاوخوا کې د موږ ځوانان، وطنوالان او د کونړ خلک په دې باندې مصروف دي، یعنی دوی ته کاری فرصت برابر شوی.
کونړ والی په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې په یاد ولایت کې د چرګانو فارمونو خاوندان د یو شمیر ستونزو لشتون شکایت کوي او وایي چې حکومت ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. فارم لرون کی وای دوی واړه چورګوړي له پاکستان داوړي چې اکثره په لار کې مړ کیږي او کله چې چورګوړي د پلورلو شي بیا پاکستان د چرګانو نرخونه راوغورځوي چې ډېری وختونه دوی له تاوان سره مخ کیږي.
ترخم لاره بنده وه څو به ورته وایي قاچاقي لار پوخانه مې راوړل او دوی ځای پورې ښه ډېر مرګ کړلی دی او په اوړي کې خو بیا مرګ بېخي ډېر زیات دي چې بس دلته را رسونه ګرمۍ نه بس پنځه شپږ سوه پکې ملی بل قیامت هلته دغه ځای نه دي ځای پورې ډېر جګ په درې زره روپۍ وه بوجۍ دانه ده په اویا روپۍ باندې اوس دا چورګوړی ما تلته تمام دی نو چې بیا کله دا دغه شي مارکیټ ورته چرګې خراب کړي نو دا په خپله به دوه سوه دېرش په څلوېښت کې ولاړي مارکیټ چې خراب شي بس خریدار راشي په یو سل اتیا او یو سل نوي دوه سوه د دې نه بیا جګ نه اخلي نو فارمر بیچاره ګان ډېر زیات قرضداري دي ډېر تاوانونه سره مخامخ.
د چورګوړو فارم لرونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې ورته د چورګوړو د تولید هچری یا فابریکا جوړ کړي بل دې کونړ او ټول افغانستان ته د پاکستاني چرګانو په واردولو بندیز ولګوي څو خلک په خپل وطن کې خپل تولید واخلي او ګټه یې په کور کې پاتې شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د چورګوړو د تولید فابریکې د جوړولو لپاره یې خپل وزارت مرستندوی ادارو او خصوصي سکتور سره خبرې کړي چې ټول ورسره ژمنه کړي او کونړ د هچري جوړولو او د چورګوړو روزلو لپاره مناسب ځای دی. هغه وایي دوی د خصوصي سکتور او مرستندویانو په همکارۍ هڅه کوي چې چورګوړي د هغو خوراک او نور شیان په خپل وطن کې تولید کړي څو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې شي او هیواد ته د وارداتو کچه راکمه شي
او دا به د سکتور خصوصي د لارې نه جوړېږي. یو سړی به سرمایه ګذاري خو داسې نه ښایي چې ټولې پیسې به هغه مصرفوي. پیسې به هغه پروژه ورکوي خو د ده فیصدي به پکېږي، یعنې اویا فیصده دېرش فیصده باندې
چې ودې ته څوک حاضر شوی دی
سکتور والا. انشاءالله انشاءالله.
خو د مالدارۍ کارپوهان دی وایي چې هچري په هغو ځایونو کې جوړېدلی شي چې چیرته د غوښینو چرګانو د روزلو فارمونو شمیر له زرو څخه تر دوو زرو پورې وي او بل هلته د هګیو ورکوونکو چرګو دومره فارمونه موجود وي چې د هچري د هګیو ورځنی مصرف پوره کړي او دا دواړه شیان په کونړ کې وجود نه لري. نو ځکه خصوصي سکتور په یاد ولایت کې د چورګوړو د تولید فابریکې یا هچري جوړولو ته زړه نه کوي. صدیق الله صدیقي وایي
درې سوه نه فارمونه د غوښینو چرګانو لرو په خصوصي سکتور کې، نو ولکه دوه زره او سل په ظرفیت نه دغه چرګان لرو. درې زره نه تر څلور زره کسان پکې په کار بوخت دي. دا فارمونه تر زرو یا دوه زرو په خواوشا کې ولرو انشاءالله. دلته موږ دولت را سره وعده هم کړې ده، همکار مستوم وعده کړې دي دلته به تشه ماشین انشاءالله نصب شي.
خلک وایي له بهرنیو هیوادونو د غوښینو چرګانو غوښو او هګیو په واردولو هر کال له افغانستان څخه په میلیونونو ډالر پانګه وزي او که چیرته د چورګوړو د تولید لپاره په کور دننه هچري او د چرګانو د خوراکي موادو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به پکې په سلګونو بېروزګارو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شي او له بل پلوه به بهر ته تلونکي په میلیونونو ډالر افغانستان کې پاتې شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. ورته تاسو راغلو پیغامونو ته په دې خبرونه کې مې د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې د دغه ولایت له چارواکو سره شریکې کړې دي. د نورو سیمو ولایتونو څخه هم پیغامونه لرو خو په سر کې به واورو چې د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګرنۍ ستاسو پوښتنو ته څه ځوابونه لري. لومړی باید د یو اوریدونکي غږ واورو چې له خیوې ولسوالۍ څخه خپله ستونزه را سره شریکه کړې ده. ورپسې به ښاغلی خوګرنۍ د دوی پوښتنې ځواب کړي.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زکاری محمد رسول دین رہار ولایت خیوی ولسوالی برکات خود سروند کل نہ تماس کی پاس سلام د افغانستان حکومت څخه وختنه کوم چې زمون په علاقه کې د زیړی بابا پوندې او د 12 کیلومتر کچل هر د چې د کچړې څخه نیولې تر کاشکوټه پورې موږ چې په خراب وضعیت کې پراته ده. او دا حکومت موږ سره د مور او د نړۍ سلوک کوي. په نورو ولایتونو کې د خلکو ویانې پیسې شولې خو دلته دې ولایت ته زمونږ ولسوالۍ ته زمونږ طرفونو ته بالکل نظر نه کوي. موږ هم د افغانستان ولسونه موږ هم د افغانستان ریتي زمونږ طرف ته دې توجه وکړي تر څو دغه ولسونه خوښ او خوشحاله شي. او زمونږ دغه علاقو کې چې دغه کم کارونه شوي دي دا هم داسې چندان صحیح کارونه نه دي شوي. نو دا دې موږ ته په اساسي او بنیادي ډول باندې دغه سرک او دغه پل په اساسي ډول باندې جوړ کړي.
بله خو ګرن صاحب، د دې اوریدونکو شکایت مو ورده که تاسو ورته جواب ورکړئ.
بله، د کاسکوټ د پل موضوع همدارنګه غزدلای سرک دا یو مهال کلونه وړاندې جوړ شوی و چې متاسفانه هغه ډول چې لازم و تخنیکي ډول برابر نه دی جوړ شوی. نو ستونزې پکې رامنځته شوې وې، تخریب شوی دی. موږ راسمه دا وړاندې هم د سولګر ښار وزارت سره ناسته درلوده او دغه موضوع مو د کوز کونر یا د کونر د ولسونو ستونزو لپاره د ستونزو په موخه هم د سولګر ښار وزارت سره شریک سره په دې موضوع کې ځینې مشکلات شته. دی تاخیر لاندې دا موضوع د ولسونو ستونزې بیخي په ځای دي، د شکایت بیخي په ځای دی. موږ تاخیر نو انشاءالله هڅه کوو چې ورته یوه ځانګړې بودیجه پیدا کړو او د دوی دا ستونزه حل کړو.
بله، د بل اوریدونکو به مو اورو.
السلام علیکم، تاسو ننګرهار ولایت څخه ګاڼو ولسوالینا محمد خبره کوم. موږ ته دغه شهدا او د ملي اردو شهدا او غیر اکړی دي د قوالی او رئیس جمهور نه موږ هیله کیږي چې موږ ته دغه نمرې خپل نمرې ته وسپاري کی تاروتی راکړی دي. او دغه غل د غل سروال او دغه مو انجنيران دا موږ سره ولېږي چې کوم خزي خرڅی کی او موږ ډیر ته پرې دم د کونډه ورنډه ته مان اندازې کړی وو. والسلام په احترام.
بله خوګنسب،
د خوګنو ولا ساري کمرو چې د شهیدانو د ورثو د فاره د نمرو سم شریک کړی و. دای واز د دوی نه د ننګرهار پکې اپ کړل د هیوا پکې هم وو سیږي. موږ په ننګرهار کې د شهیدانو کورنۍ لپاره هغه چې د امنیتي قوا په لیست کې شهیدان شوی دي په سرخ دیوال سیمه کې بچ پرکړی دي. په همدغه ورځو کې تور زمس ننګرهار والي هغه سیمه ته لاړو. زیاته برخه یې غصب شوې وه. هلته د نفسي اچولو نفسي برابرولو کار روان دی. انشاءالله په نږدې دوه اونیو کې به موږ د یو شمېر شهیدانو کورنیو ته چې هغوی اویزونه په لاس ولري نمرې ورکړو. په دې برخه کې هم ننګرهار والي ځانګړي پاملرنه لري او هم انجینران او هم جلال آباد ښاروالۍ سرپرستو.
ډېره مننه. او دا بل اوریدونکی هم د روغتیایي ستونزو په اړه راته وایي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د کوري ولسوالۍ د ټکنور د کوري د ټکنور د کلي نګوزین تاسو سره په تماس یم. زمونږ تقاضا او غوښتنه دا ده د دولت نه دل کل ولسوالۍ په ټکنور ساحه کې ډېرې غټ ولسي په دې کې کلینیس کې دی او د سبې مزدي شان دې نه سم د وی کې سږي او نه پکې سږي ډاکټرانه پکې سږي خو سیل پکې نه سږي نه نه پکې اسپیټال سږي. زمونږ دل کل ولسوالۍ په ټکنور ساحه کې سړک اچھا دي لاره کټه ده مونته بازي اجل مري پیدا شي هغه چې مونږه هسپتال تر څنګ سي تامي ته رسوي رحم کول نو هغه خپل جن د لاس ورسري. مونږ د دولت نه دا غوښتنه ده، د حکومت نه مونږ دا غوښتنه ده چې مونته د جنور په ساحه کې هسپتال جوړ شي. اوی دا کوم د کلینیک یا دي چې مونږ خزه ډاکټر نه سي چې خزه ډاکټر لته پیدا کی تن خګان یو کې حکومتونه وصولو ځکه مونږ د حکومت په پلان کې مونږ کومه زمونږ چې نو کومه شان دي خبر پر دي.
بله خو ګنسب،
مننه. عموما په ننګرهار کې په کوم اندازه چې درمل ورکول کیږي زموږ نفوس زیات دی ولی په ډېر کم اندازه باندې ننګرهار ته درمل یا په روغتیایي برخه کې عموما پاملرنه کومه ده. سره له دې چې زموږ له سروالۍ کورنۍ هم راستنې شوې دي ولی د لالپوري ستونزه زه دوی ته اطمینان ورکوم چې دوی ستونزه به موږ له اړونده مسلمان سره شریک کړو. موږ داسې یو طرز عمل جوړ کړ چې په هېڅ ولسوالۍ کې په هېڅ روغتیایي مرکز کې د درمل ستونزه را بل سره شي. که څه هم موږ په خپله کې ستونزه لرو خو موږ دا ستونزه حل کړې ده. په ولې کې کچه باندې موږ په دلال پوری مسؤلینو سره اړیکه وکړو انشاءالله او دا موضوع به ډېر ژر حل کړو.
بلم یو بل اوریدونکي هم د ننګرهار څخه زنګ والی دوی به واورو.
بلې، السلام علیکم، مامور خان دکاندار ما د خیوې ولسوالۍ د برکاش کوډ نه لازادي راځو څخه خیله کوو چې دغه وسنځه منګه لرو چې د خیوې ولسوالۍ په برکاش کوډ کې ټول د قانون لوي سنځ سره مخامخ دي. دغه
کوم ویل چې د وګول لپاره دغه لري دغه ویل په جګه پاتې شوی دا او سین چې دغه ناشته مسئول چارواکو سره خیله کوي چې استنادي دیوال تالتیا لري او موږ ته استنادي دیوال په سین باندې جوړ کیو چې دغه واله وګو ورګي. اسلام علیکم.
بله خو ګرم سپ تاسو جواب
مننه. موږ به تعقیب کوو کډیری د دې پښیمې کې اتمن به استنادي دیوال په نظر کې ونیول شي شکل په وګدو شي تصویري په نظر کې نه نیول شوی نو دا موضوع به هم موږ په خپل پروګرامونو کې وساتو او د دې د ستونزو حل په موخه به پراتون شي د دې غوښتنې ځوابونه وایو.
بله مننه. یو بل اوریدونکی هم دی چې د کډوالو ستونزې را سره شریکي.
زه غلام حسین احمد د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم چې موږ د پاکستان راغلي مهاجر شوي او موږ چارواکي وزارت د مهاجرینو او ریاست د مهاجرینو موږ له نمرې نه راکوي او اوس د سرپنا پراتي در په در او ګرځو د کور ځای نه لرو. وسلام.
بلې دا ورسته
مننه. ننګرهار والی تور جوړان دي مرکز کې د وزیرانو سره لیدنه لري په هم د کډوالې درښتنو څو کورنۍ لپاره دا څو د په مخه د کورونو جوړول یا د نمرو د ورکړې موضوع و. موږ په دې برخه کې دوه مهم راسترون لرو چې یو هم د هندستان په هیواد په مستند موږ په ننګرهار کې څلور دره د کډوالې درښتنو څو کورنۍ ته دا څو په مخه نمرې په واک کې ورکو جوړو به ورته او دوی ته به کلی ورکو چې دوی په کې نیستي. همداراز 5000 کورنۍ لپاره به یا 5000 کورنۍ به د چین هیواد په مرسته باندې لکډوالې درسته نشو کورنۍ لپاره دوی چې په ننګرهار کې چې دا په نږدې راتلونکي کې به عملي د دې ساري پیل شي.
ډېر زیاته مننه کوم خوګن صاحب چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې او ستونزې جواب کړې. مننه.
آزادی او اوریدونکو کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به تاسو نور راغلي پیغامونه هم در تخبره کوم چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه رسیدلي دي. دا پیغامونه بیل تفسیر خبريږي او دا باید ووایم چې په دې پیغامونو کې د آزادی رادیو رسمي نظر نسته.
رحمت الله د پاریابنا بادامات کی هم زمونږ څنګه نه وبلرو روزان نه سړک لرو نه مکتب لرو نه کلینیک لرو نه پارک لرو نه انتن لرو موږ د ډیر مشکلات سره مخې باید موږ رغبې د یو ځای پر ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. رفیق د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت کوم چې د معروف ولسوالۍ کې حکومت هیڅ توجه نه ده ورته کړې. حکومت مکتبونه په معروف ولسوالۍ کې بېخي فرض دي. یو مکتب هم نشته په معروف ولسوالۍ کې. انکشافي کارونه یو هم نه دی شوی. ستاسو د حکومت هیڅ توجه نه ده ورته کړې. نو ستاسو څخه مې هیله ده چې دا زموږ پیغام در دولتي چارواکو پورې ورسوي. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمد ناصر د کاپیسا نه تاسو سره په کار سره د آزادۍ رادیو سره دغه د ټاپي پروسه چې شروع شوه دا د افغانستان اطمینان او د افغانستان اعتبار په ځای کوي. زه د افغانانو ورونو نه حتی خویندو ورونو نه ماشومان نه کوچنیانو نه زه دا هیله کوم چې دغه پروسو ته دوی لبی کوي او که دغه اطاعتي پروژه په افغانستان کې انشاءالله بې خطره روانه شي او داخله سر ته ورسېږي انشاءالله چې داخلي او خارجي شرکتونه به افغانستان ته زړه ښه کړي. ځکه چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ترانزیتي یو پایپلاین یا سړک یا تجارتي کرښې تیریږي دا په هغه وطن باندې ډېر غټ اثر او تاثیر لري. نو زه دې ته ډېر لیوال یم ډېر خوشحاله یم او خویندو ورونو نه کوچنیانو نه بزرګانو نه عالمانو نه زه دا درخواست کوم چې دې ته خوشحالي څرګنده کړي او دې ته خلک واتوي. حتی که یو پلار یو مور په خپله کور کې وي خپله ماشومانو ته داسې وایي چې بچیا نن د ترکمنستان نه او د پاکستان د اند په لوري یوه لوله روانه ده یا د ګازو یا د تیلو دا روانه ده زمون مملکت نه روانه ده بل مملکت ته ځي او د دې ریال کوي او دا تاسې په فایده او د وطن په فایده ده. والسلام به احترام
په دې هیله چې دا پیغام راته ورکړی
دا پیغام د زابل ولایت خاکوان لسالي زخه تاسو ته پرېږدم. تاسو پروژې په اړوند باندې پرېږدم. څنګه چې تاسو پروژه روانه ده او کار ته پیل ده، نو درې خبرې لرم باید رسمه شي او اړوند چارواکي واوري. د افغانستان خلکو چې د ټکنالوژي ته د ډېر وخت راسې امیدونه ولو، دا چې پروژه پیل شوله لومړی باید د افغانستان وګړي، د افغانستان خلق خپل ظرفیتونه لوړ کړي، بل چاته محتاج ونه اوسي چې همد تخنیک او په نورو برخو کې ورځینې مرسته غواړي، باید خپله په دې کار وکړي چې خپل ظرفیت لوړ کړي. او دوهم باید د افغانستان د پروژې اصل کوونکي د دې پروژې نه لیک سره څیرمه وګړو ته باید کار وکړي، هغوی خلک هم ډاډمن شي او یو ډول خپله امید وي او خپل د خپل ځان مال وبولي، دغه پروژه د خپل ځان ملکیت وبولي. او دریم باید څرنګه چې دلته شرخي او غرب بلاک استخبارات فعاله دي، د هغوی د مخنیوي په خاطر باندې باید ډېر فعاله او ډېر باید هوښیار اوسي، تر هغو ډېر د خنډ سببونه ګرځېږي. موږ ډېر ځله لیدلي چې افغانستان خلک یو څه پیل کړي دي، خو شرخي او غربي بلاک یې بس مخنیوی کړی ده. خواهش مې ده چې پیغام راته نشر کړي. ستاسو په قطب احترام و سلام.
السلام علیکم. موږ خوشبینی چې دا ټاپي پروژه شروع شوی دی، ډېر زیات خوشبینی یو او ډېر خوښ یو. نو خبره دا ده چې امنیت به صحیح ونیول شي، که چېرې امنیت ونیول شي نو ستونزې به پېښې شي. او زما اشرف غنی نه دا هیله ده چې سوله ته غاړه کېږدي، سوله وکړي، سوله ضرور ده. وسلام با احترام.
السلام علیکم. زه محمد اکبر د غورمای څخه پیغام ثبتوم. محترم اشرف غنی خان ته دا وړاندې کول غواړم. ورور، د افغانانو غور وکړه، په هر قیمت چې کیږي د مخالفینو سره صلح وکړه، د ټول ملت ارزو صلح ده. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم. زه عبدالرحمن توخی د هرات د بستاني ولایت او د اوبید خولي ولسوالي د هرات، بیا بالخصوص د اوبید ولسوالي دغه چې دی صحت یو صحت یو معرف دواړه به کار دي. صددي مسؤول څه د خوات کوم چې مصطفی لیسه کې سکان موجود دي، چې لیسه چې په خودي مرکز کې ولسوالي دی. هلکان پکې درس وایي، درسونه نسته، مکتب نسته، په شفاخانه کې هم نه ډاکټر نسته، نه ډاکټر نه نرس ته هیڅ څوک نسته. ولی موږ ته وجود مسؤولین څخه د مرکزي او د ولایتي مسؤولین څخه دا غواړو چې ودې ماره په ولسوالي او صحت ته توجه ولري، او د دې مسؤولین څخه د کار او بدلې کې نور مسؤولین به ځای شي. والسلام.
زه غلام یم د ساجو د ولسوالي د زابل ولایت څخه خبرې کوم. دا موږ فکر په ټول افغانستان کې خلاصي دا شاجو یو کلا زابل کدا افغانستان په دې کې د خلاص او په نورو کې باندې په دا شاجو کلا کې ولې باندې په لاس دی دا والی صاحب ته مختد دغه درادو خلک د شکایت ورته تلور کال کې یا د مور څخه کل راخلې یا چې د مر شای وکړ آزاد دي کدا اوس موږ څخه په کور کې پرتړلې تراسي وای دا د طالبانو د دې چا دي دا موږ شکایت به تر هغه ځای پورې ورسوې به کار وکړې کال کې راته باندې یو خاطر نه پټایس نه کار کوي.
مثلاً مو د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې دغه د خاکی افغان او د رنداب او د شاجوی د اطرافو خلک چې په دې بازار کې راځي ناسته ولاړه کوي او یا به د هوټلونو کې کښېني. د شاجوی د څو محدودو چارواکو لخوا دغه سخته ورول کېږي. خواران یو ځای له ایران له پاکستان ستړي ستومان راغلي، هلته هغوی زبرولي وي، هغو حکومتونه ډېر تنګ کړي دي. دلته دغه چارواکي روزانه په هوټلونو کې ورپسې ګرځي، بس ته طالب یې، ته پلان کوي څوک یې، ته پلان کوي څوک یې، ورته سخت اذیت رسوي، وهي وټکوي. لهذا وختنه مو دا ده چې دغه کار باید پای ته کېښودل شي.
مر ستاسو د رادیو څخه دا هیله او توقع لرو چې تاسو د کندهار د معلولینو په باره کې د وزارت کار امور اجتماعي د طرفه څخه یو څوک میلمه کړي، د مر معلولینو ته تنخواه ورکړي. قرآن ډېر په مشکلاتو کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. رحیم الله سنگروال د لغمان ولایت د علیشنګ نه مې اړیکه نیولې. هیله کوم چې زما دا پیغام نشر ته وسپارل شي. منګا د پولیس محلیانو نه ډیر په عذاب استورو را زی خپل گیر کړم. ما باندې د طالب شک کو، بعد بیا غي زما موبایل واغت، ما ته وی ته د طالبانو جاسوسي. او لیکن منګ د نه د طالب سره کار لرو، نه د دولت سره، غریب بیچاره خلګه. موبایل رانه واغت، یا ممریگان موبایل را تراکم ممریگان زان سر قید کرد سیم کارتونه قید کرد زان ته واغستل سو مین والتل پا دوی خود علیشان که پا پولیس مالیانو دیدو اوشتل نور خلق خصوصا اول زما رو رو ویشتو بیای را تا یاد عمل رو ویشتلا نو دا پا کم قانون که را غدی وارو را آخر اسلامی جمهوریت ده نه چه کفری جمهوریت دغه پیغام می نشر تا وسپاری او دولتیانو نه هیله کوم چه ده ده پا بدل که سناسه قدم واخلی او دا خبر از ما باید پتا پاتی نشتی پا مخام خواه
زه مولوی عبدالخالق جریار د بادغیس ولایت د بلمرغاب د ولسوالۍ څخه د پنیرک د قریې څخه پاکستان د درو سببو په وجه په افغانستان کې حکومتداري نه غواړي دا که اسلامي حکومت وي او که غیر اسلامي د طالبان حکومت هم پاکستان د امریکا سره په درېدو او په جیکابات کې د عادي پور کولو وړاند کړی اول سبب د اوبو دی دوی غواړي چې ټول عمر د افغانستان اوبه د تخپل پر سر ورسي او هیڅ بند پر ونه تړل شي خصوصا د کونړ اوبه دوی غواړي چې ټول عمر افغانستان د ده د بې کیفیته شیانو لکه دوا او خوراکي موادو د خرڅ مارکیټ وي که افغانستان جوړ شي نو بیا به ښه با کیفیته شیان په خپله جوړ شي او د ده به پر تاوان او کوټه به شي درېیم سبب د ډیورنډ ناروا او غیر قانوني کرښه ده چې په اصل کې د بلوچستان او پېښور دعوه موږ ونو دی بیره لري چې که په افغانستان کې یو مضبوط حکومت جوړ شي نو دا دعوه به وکړي د نجیب او طالبانو حکومتونه هم د دغه بیرې رانسکور کړل ځکه دغه خاوره اصلي د افغانستان خاوره ده د خېټې پر اچولې د هغه کسانو څخه مننه چې نړیواله اجماع جوړه او پر پاکستان فشار راویست اعتبار او اعتماد پر پاکستان باندې کول زما د نظر داسې دي لکه اعتبار او اعتماد چې څوک پر شیطان باندې وکړي والسلام
السلام علیکم ا دې نومه د زنګ ورول دي ورول د خدای راکان کارونه دي د پولیس نه کې باندې کې د خلکو ته پیسې اخی دا غو پیغام دی خلاف امر
السلام علیکم ځان دا ولا څه خبرې کوم ما پیغام دا وی چې تاسو ته څنګه ګر یو قانون دی دا حکومت نه دا ترکان یو پیژر جوړ چې تاسو شان دا څنګه سره کوي بر ځان د څنګه لاره ده مې ډیر خراب ده دا جوړ شي
السلام علیکم السلام علیکم دا خپلی پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمی الله خلیمی تندر خبرې کوم دا ټول افغانان ته هیله لارم چې هر افغان دی په هیواد کې نیالګي کوي دا نیالګي په واسطه په افغانستان کې اوشکلی لمندسي نیالګي هوا صفا کوي او آبادی مینته راوړي
مننه کوم محترمه ستاسو او د نورو ټولو دوستانو له پیغامونو څخه ک په خپل سیمو کې ټولنیز ستونزې یا کم نظر لري نو ازادي رادیو ته زنګ وهي موږ درته خبرو له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته سره کوي ستاسو نور پیغامونه هم ست چې په نور خبرونو کې به درته خبرو کو ځکه د دې خبرونو وخت پوره سو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
خطلم درت می وانا قتل وا میں بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا
من مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا چپے کے دل مادر توا نو گلوا میں بخا لگے دین شم بے وسا تدبیر چاری